ونیګو چې ټول ولایتو کې دا پروسه په لار واچو. د دریم مهمه برخه مداده چې موږ بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو، چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټول ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لا حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار پې کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره د هغوی په ثبت او د هغوی په رجستریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجب د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دی. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکو وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کېږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هېوادونو ته لیږلي چې دننه د هېواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کېږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هېوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو، او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کړ، کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ له بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هېوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټول سره رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، نو مننه فضل صاحب، تاسو مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یوه لویه برنامه پیل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه، هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو 8 میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، هغوی سره مناسبې وکړي چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې دی مالیات لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که او په ولسی په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور او د دې ترڅنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړی د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیات لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیات لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی استخدام کړي، چې د کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله، فضلی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوئ چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کوم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي. د دوی په وینا آیا ستاسې په نویو پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. په قانون کې، په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د عدلیې محترم وزارت ته لیږل شوی، یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 ماده سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډېر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جاوید اوربلیم، د کندهار ولایت لرغونې میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مسجد کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او ولس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې الله تعالی نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک ضرورت لرو. یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دا مکتب او دا کلینیک موږ کوي چې موږ له تاسو څخه دا خوښ دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړو چې دا ډیر ډیر ښه ډیر مننه دي په تاسو.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. زما د کندهار ولایت د والي صاحب، امنیت قمندان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو دا د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خبرونې پورې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Gula